السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم افغاني سری مشتي ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری مشتي مشر مولوي متي الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په موخه 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي رویټرز اژانس ویلي په دواړو هیوادونو کې د زلزلې د قربانیانو شمېر له 3 زرو څخه اوښتی دی دې ډله کې نږدې 1.5 زره په ترکیه او له 3.5 زرو ډېر په سوریه کې مړه شوي دي په غازی انتیب ښار کې نن یوه 40 کلنه میرمن یوه اونۍ وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راایستل شوې او په قهرمان مرش کې هم ژغورونکو په یوه ودانۍ کې له دریو بندو پاتو شو مور لور او نوي زیږېدلې ماشوم سره اړیکه ټینګه کړې ده د ژغورنې له عملیاتو سره هممهاله ژغورونکو ډلو او ځایي اوسېدونکو ویلي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره له ورانو شوو ودانیو او سوداګریزو ځایونو د غلا پېښې ډېرې شوې دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له لوټمارانو به جدي حساب کتاب وشي د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې مالاتیا او هاتای کې هم ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله او درانه مالي تاوانونه اوښتي دي د سالنګ لوی لار د واورو او طوفانونو له کبله د باروړونکو موټرو په مخ بنده شوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې مسافروړونکي موټر پر دغې لار له چینونو سره تګ راتګ کولای شي هغه زیاته کړه چې د سالنګونو شاوخوا 15 کیلومتره سړک له واورو او کنګلونو ډک دی د سالنګ په شمال کې له تیرې شپې راهیسې واوره وري او طوفانونه هم ورسره روان دي اټکل دا دی چې د ورځې په ترڅ کې به هم د واورې ورخت دوام پیدا کړي له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غواګیست د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې نن یې د بشري مرستو 40 میلیونه ډالري بسته افغانستان ته رسیدلې ده دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه 40 میلیونه ډالر یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي تیره یکشنبه هم د افغانستان بانک کابل ته د 40 میلیونه ډالرو د بستې د رسیدلو خبر ورکړی وو تر هغې وړاندې څو اونۍ په کابل کې رپورټونه خپاره شوي وو چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو بستې افغانستان ته نه دي رسیدلې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي وو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خاص پروازونو د نشتوالي په سبب د دغو بستو انتقال ځنډېدلی دی او د پاکستان په ندیرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزانې پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو د افغان کډوالو کمپونو په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي د جرمني جی پی اژانس ویلي دغه کمپاین وروسته تر دې پیل شو چې د پاکستاني چارواکو د شواهدو له مخې په لاهور کې د ګزانې یوه پیښه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له دې ویروس سره تړلې وبلل شوه له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر راپور مدد چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړو مداسې نخ کاری چې دوی د پراوان جون او خزو لګول شوی بندیزونه لیرې کړی په همدې حال کې ځینی افغان جونې لنړیوال ټولنې غواړي
نړیوال د خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وزن دی تر څو چې د افغان جونو پر مخ محدودیتونه نه وي لیرې شوی
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان او شنون کې بیا د طالبانو سغدریزو ته پکاتو وای
ترڅ سیاسي اسلام ورتوي دا فقط قدرت او سیاسي قدرت چې طالبان د دین استفاده کوي متاسفانه د شریعت په نوم د اسلام په نوم ډیر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي
کابل خاریان وای له ورستیو سیاسي بدلونو راځي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول کور په پور چلوي
قرض هم دی چون او خپل بیرته نشه کولای چې دغه قرض پیسې بیرته ورکړه
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړنو داسې ښکاری چې دوی پر افغان جون او خزو لګول شوی بندیزونه نه لري کوي. دغه سازمان پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي طالبان هم دا ډول په ټولنه کې د خزو په وړاندې ځپون کې څرګندونه کوي چې هغوی د نارینه او تابع هم د دویم جنس په توګه معرفي کوي. اخوا یو شمیر افغان جون او خزی وایي په دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. جزئیات له امید ظهیر مال اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپلو سختدریزو کړنلارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نخ کاری چې طالبان په افغان جونو خوځو لګېدلې بندیزونه لري کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د خصوصو پاړه داسې څرګندونه کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو خصوصو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار پاړه د اسلامي همکارۍ سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړې دي. طالب ویاندویانو د دې راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شویو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لویه برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیون خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال دي خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لرې شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصو سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خصوصو سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کال وړاندې چې پنجونو او خصوصو کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبان فشار راولي څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکی کارکوونکو په توګه د ښځو کار بندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشری حقوقو څار سازمان وایي د افغانستان د بشری حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د دې ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سورو بحرانونو نه شي خلاصې دی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
و امردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو له ورستو اقداماتو داسې ښکاري چې دوی نه غواړي پر ښځو بندیزونه لیرې کړي. دغه سازمان په خبره طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. په همدې ارتباط زموږ همکار اجمل تورمان د بشري حقوقو له یو فعال شنونکي او د پانتون له پخواني استاد پوهاند محمد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. ښاغلی دودیال، په سر کې په دې اړه چا اختتام طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي وویل
د خلکو سیاسي اسلام نوم ورکړی ده. یا زمونږ هغه ټول هغه شرعي احکام چې هغه قرآن محوره، حدیث محوره او د فقهاو د توافق وړ دي زمونږ عنعنوي اسلام، هغه د پلرو جنکو اسلام ده. خلکو هغه پېژندلي او هغه ته احترام لري، هغه شریعت بالکل هیڅ مشکل نه لري. اما دغه چې سیاسي اسلام ورته وایي دا فقط قدرت ده او سیاسي قدرت ده چې طالبان هم د دې نه استفاده کوي. متاسفانه د شریعت په نوم، د اسلام په نوم ډېر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي. دا د ښځو حقوق دی، د مطبوعاتو ازادي، دا د ګوندونو جوړول، د مظاهراتو جوړول، د انتقاد کول، دا ټول په اسلام کې روا دي. د بشر حقوقو هم اعلان کړی دي. د دې نه بر علاوه د اسلام د بشر حقوق موږ لرو. د اسلام د بشر حقوق اعلامیه نشر شوې وه، ټول اسلامي هیوادو پرې باندې توافق کړی ده. په هغه کې هم دغه ټولې ازادیګانې شته دي، دوی حتی هغه هم نه مني متاسفانه.
دوجل صاحب، دغه سازمان ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان خپل پلانونه بدل کړي. آیا ستاسې په اند رښتیا هم داسې نه ښکاري چې دوی د خپل لیدلوري په خپلو کړنلارو او خپلو کړوړو کې بدلون راولي؟
له قراینو او د نخو نخانو او د روزانه چې موږ ګورو د طالبانو سیاست د دوی عمل د دوی کړو چې موږ ګورو، دوی د خپل ډیر خشن برخورد د افراطیت دغه چې خلک نیسي، خلک بندیانې، دا ډېر زیات تشدد کوي. دی نه موږ ګورو چې داسې کوم برنامه او پلان نه لري چې دوی به لږ اعتدال خواته راشي، دوی به هغه واقعي اسلام ته راشي، دوی به د قرآن احکامو او زموږ د مبارک پیغمبر احادیثو ته به تابعیت وښي. دا نه ده، دا عیناً هغه بوکو حرام په سودان کې او د داعش په نورو ملکونو سوریا په دې کې کوم ناوړه اعمال چې کړي دي، دوی هم هغسې اعمال ترسره کوي او دا شلو کلو کې موږ لیدل او اوس هم دغسې. دا هسې خوشحالي وه چې طالبان معتدل شوي دي او ښه شوي دي او تغییر یې کړی ده. دا په هماغه وخت کې هم خلکو نه منله، دا هسې افواه وه، دا هسې فریب وو. هماغه خلک دي او دغه د شل کال مخکې چې اوس بیا راغلي دي او تر هغه نه اضافه او دا د اعمالو تشدد اوس دا ده چې نړیواله ټولنه ورته چپ ده. هغه وخت کې څوک چپ نه وو، ټول انتقاد پرې باندې کوه، ملت هم جرأت درلود. اما اوس دومره قوي شوي چې ملت هم جرأت نه لري او نړیوال هم ورته حیران پاتې.
څه فکر کوئ دودیال صاحب، آیا نړیوالې ټولنې د طالبانو د کړنو د بدلیدو لپاره تر اوسه پورې هغه لازم فشارونه په دوی نه تي راوستي؟
دا چې نړیواله ټولنه اوس داسې د حرکت کې یاسې وایي چې موږ فشار پرې راوړو، دا فشار په هېڅ صورت سره کافي نه ده. کوم فشار یې راوړی نه ده. هغه د تاسو ګورې مرستې را روانې دي، ډالر را روان دي، طالبان حمایه کېږي، روحیه ورکول کېږي، ملاتړ کېږي، د سیاسي لحاظه، د مادي لحاظه، او ملت تر پښو لاندې شو. که د نړیوالې ټولنې، که د امریکې د متحده ایالاتو، که د پیسو د جهاني صندوق دا کومکونه او دا حمایه، دا ملاتړ نه وای، دوی به هېڅکله دومره په جرأت سره دا هر څه، دا حقوق، د بشر کرامت، دا باید نه تر پښو لاندې کول. اما ګورو چې هغه د تر پښو لاندې کوي، متاسفانه.
پوهان بشیر دودیالو د طالبانو د سخت دریځو په اړه او دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان کومه اعلامیه ورکړې، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې رادیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنیو لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلې دي، چې د غږ تر څنګ تصویر هم لري. خو په افغانستان کې بیا ډېرې رادیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې شوې دي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 40% رادیوګانو فعالیت درولی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډیرو رادیوګانو خبرونې کولې. دا خبره د رسنیو د ملاتړ د مؤسسو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړي او په افغانستان کې د سفمایا د جنوبي اسیا د خبریالانو د ټولنې مسؤول زیابومیا له اسمت څاروان سره په دې مرکه کې وکړه.
مخکې له دې چې جمهوریت سقوط وکړي، یعنی په شل کلنه جمهوریت دوره کې، د نورو رسنیو تر څنګ د راډیوګانو تاسیس او د راډیوګانو ایجاد په خورا سرعت سره مخ په وړاندې روانو. په تیرو شلو کلو کې افغانستان کې 300 راډیو چینل او څلغه جملې څلیرویست دولتي سټیشن نو سنشرات کول په ولایتو په کابل کې مطابق نور خصوصي چینلونه و چې د مؤسساتو او یا هم د شرکتونو له خوا جوړ شوی و.
بومیسته په لدیش میره چې تاسو یې یادونه وکړی، یعنی 300 رادیوګانو څخه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس څومره رادیوګانې لا هم پاتې دي او فعالیت کوي؟
د طالبانو پراتک سره او د جمهوریت په سقوط سره تقریبا 93% په شاوخوا کې رادیوګانو د بلا بلو عواملو په نتیجه کې سقوط وکاو او دا مهال موږ له یو سلاویا کمې راډیوګانې لرو چې فعالیت لري، یعنی د درې سوو وو چینلونو نه یو سلاویا چینل پاتې دي چې فعالیت لري، نور متبقي ټول سقوط شوي دي.
زیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د اوسنی وضعیت په ارتباط له موږ سره خبرې کولې. البته د امریکا د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د ازادي راډیو سره ښاغلی بومیا وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو کابل ته هلته د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې کورونی د طالبانو له حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ لخوا د ښاروالۍ د ماستر پلان د پلي کېدو له امله تخریب شوي شکایت کوي چې تاوان یې نه دی ورکړی. ځینې نور بیا وایي دوی ته د کور د ورانولو په بدل کې دومره پیسې ورکړي چې بل کور پرې ګراو کولی هم نشي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق دغه کورنیو نیوکې راپارولی چې کورونه د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی حبیب الله وایي چې کورې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی، خو په بدل کې لږې پیسې ورکړي دي.
دولت دا مسؤلیت لري په کوم سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي تاوان په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو، ښاروالي اوس ته تاوان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ورباندې کیږي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې د کور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چوراهي قنبر سیمه یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې ښاروالي ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
امداد هم کلی را سره وکی آخه دغه ګرځو وادی را سره کی ورو را نه پکورش تا نه پیسې شتا.
خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي وایي چې ډیرو دغه خلکو د خپلو کورونو پیسې اخیستې دي. د دې ادارې وایاند نعمت الله بارکزي د خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کورونه چې د سړک د جوړېدو په ځای کې دي د کابل ښاروالي لخوا استملاک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخې، د شیرپور سړک، د وزیر اکبر خان سړک، د خیرخانې، د سړک کودل سړک، د ټولو کورنیو یو شمېر پیسې ترلاسه کړي دي. د یو شمېر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي، او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالي اجرات کوي.
ښاغلی بارکزي د خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کیږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو یې کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کیږي. خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کیږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کیږي.
په کابل کې به تم شو. هلته د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې له بدو اقتصادي شرایطو کړیږي او خپل ټول کور او ژوند په پورونو چلوي. یو شمیر دوکانداران بیا وایي دا چې خلک له دوی پور کوي او په وخت بیرته خپل پورونه نشي پور پرې کولی، د دوی کار یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي ترڅنګ د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. وشت کلن جلال د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی چې په پروان نه سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهیږو چې څنګه وکړو د مشکلاتو سره سره رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډیره خرابیږي. مونږ د اورو وریجو وسایلو پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو، نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو.
یشمیر هټیوال هموی د چ خلک پورونه ډیر کوي او په وخت نه ور کوي د دوی کاری لستون سره مخ کړي
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی ځکه چې ټول سودا چې ورس کوم 50% په قرض 50% په نخته دی
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري نو موري ازادي رادیو ته وویل په میاشت کې کا پور وړي ورته پور راوړي
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی ځکه چې بازارونه ډیر خراب شوی دی دلته چې هر څوک زما سودا واخلي دکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټول په قرض واخلي او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وای چې ما پیسې ورکوې پنځشنبه ورځ کا اخر میاشت کې ورکوم او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وای وروره پیسې ورکوې اسلاف نه دکل او کاروبار نشته پیسې نشته هم دا سه خبره کوي او نور سودا هم واخلي
حتی بلا په د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري نو موري ازادي رادیو ته وویل چې په 350 کسان ورنه په پور سودا اخلي
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو اوس اویا سلنه کار مو په پور دی د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی دی
50% هم کمتر شده فروشات ما
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 24.3 میلیونه وو خو سږ کال دغه شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو ملال یوسفزی د شونځي د ملګری شازیه رمضان په باب د ګورډن براون لیکنه خبره کړې ده چې په څه ډول په پاکستان کې له تعلیم به برخصوي افغان جنوته بس پنه ټولوي ګورډن براون چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه هم دند تر سره کړي او اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی لکه شازیه په 2012 کال کې د 14 کلنۍ پر مهال خپل ملګری ملال یوسفزی سره شونځي تتله کله چې پر ملال یوسفزی په سواد کې حمله وسوه شازیه هم ټپي سو خو د ملال رغیدو میاشتې وخت واخیست په ګارډین کې د ګورډن براون په لیکنه شازیه چې اوس د برتانیا د ایډنبرګ په هنتون د نرسنګ په برخه کې لوړې زده کړې کوي ترڅنګ افغان جنو ته بس پنار ټولوي د لیکوال په وینا لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي جنې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته نور تعلیم نسی کولای په 3 دسمبر میاشت کې په هنتونونو ته طالبانو د شوزو او جنو تاګ هم منع کړ د ګورډن براون په لیکنه راغلی چې دا مهال په افغانستان کې 15 میلیون جنې لښونځوي به برخې دي او په عاجل ډول ملاتړ ته اړتیا لري لیکوال زیاتوي ل دوه جنو غاڼو یې خطرونه پر ځان منلي او د کابل لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي هم دي شازیه ویلي د خپل پوهنتون په ټولګي کې د پاکستان غهیریه ادارو ته بس پنه ټولوي چې دغه ادارې په پټه خو په اغیزناک ډول ل تعلیم ته به برخې پاتسوي او افغان جنو مرسته کوي لیکوال وايي ګڼي افغان جنونی مجبور سوي چې پاکستان ته واوړي او هلته د 28 میلیونه نورو کوچنیانو ترڅنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي له هندستانه خبرېدونکو فرست پوسټ ورسپانې په دې پابلیکنه خبره کړې چې په کابل کې د هند ترڅنګ د ایران او چین پر سفارتونو د داعش د خراسان څنګ د حملو غواښ پېښ دی د ورسپانې په لیکنه د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې کار هدف دا شو دل سوي چې د سیمې له هوادونو سره د طالبانو اړیکې کمزوري سي ورسپانې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه راخسته چې پک شو ول سوي د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د چین هند او ایران پر سفارتونو د دغو تروریستي حملو خبرتاري ورکړې دي لکه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې دي د فرست پوسټ د مقالې لیکوال وايي داعش ډله اوس له طالبانو سره په هغه باندې په جګړه بوخته ده چې یو وخت طالبان د افغانستان له تیر حکومت سره بوخت وو لیکوال وايي داعش په داسې ډیر ژر طالبانو ته کومه ننګونه پیښ نه کړې خو بیا به هم په اوږده مهال کې د دوی حکومت ته یو خطر پیښ کړي مقاله وای د دایښ خراسان څنګ د اگست میاشتې پر 15 د روسیې پر سفارت ته حمله مسؤلیت هم منلې دي. په دسمبر میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم د حمله مسؤلیت و مانا او کابل کې پر هغه هوټل هم حمله کړې و چې چینایي وګړي پکښ اوسېدل.
ورزو نورستان ته د نورستان د سړو سیمو اوسیدونکو وای د کورونو ګرمولو لپاره هر کال په سلګونو ټنه لرګي سوځوي او دوی اړ دي چې یاد لرګي د ځنګلونو د وهلو لارې پوره کړي چې همدې کار شنه ساحه او ځنګلونو د ختمېدو غاخ سره مخ کړي دي. دوی حکومت غواړي چې ورته د لرګي سوځولو پر ځای بل بدیل پیدا کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو وای په اوړي او ژمي کې د کوټو تودولو لپاره سلګونه ټنه لرګي سوځوي او خلک اړ دي چې د دې کار لپاره ځنګلونه ووهي. د دوی په خبره چې د ځنګلونو وهلو سره زرغونې سیمې د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله آزادی راډیو ته وویل
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي، یا ګاز وي یا برق مکمل وي. د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو خلق ونی ماته او راوړي دا په هر کور کې کم از کم 15 و موټر لرګي پکاري د زمين لپاره ځنګلونه وهل کیږي.
د مرکز پارون اوسیدونکو خلیل الرحمن وای کچیرته د کورونو ګرمولو او اخلی پخلی لپاره د لرګي او سوځولو پر ځای ورته بل بدیل پیدا شي نو د ځنګلونو وهلو مخنیوي اسانه دي.
ځنګل ساتنه د پر بدیل لار خو معلوم لار ده چې دلته باید نورستان ولایت د ډېر خو بلري چې دا غوبونه بندونه جوړ شي او برق تولید شي او دغه رنګ د سولر سیستم نن سبا پرمختللې سره پروګرام ده. خلکو سره سولر برخه کې همکاري وشي، باید د سولر نه ګټه واخلي خلک، دغه ځنګلونو ساتنو لرګي ونه سوځي ځنګلونه وهي.
په نورستان کې چارواکي بیوي مشرانی هڅه کوي چې د ولایت اوبه په سمتوګه مهار کړي، برېښنا بندونه پر جوړ او خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یاد ولایت ویان سیف الدین لټون آزادی رادیو ته وویل
د اوبو او برېښنا وزیر د نورستان والی سره ژمنه کړې ده چې د نورستان د اوبو په مدیریت کې او دغه اوبو نه د ګټې اخیستنې لپاره د ولسونو ته د ګټې رسونې په موخه یو شمېر پروژې په پلان کې لري. له دغې ناستې وروسته پارون کلیو ته د برېښنا د لیږلو یو پروژه منظور شوې ده چې د $6,000 په ارزښت به د پارون کلو ته برېښنا ولېږدول شي د مرکز نه.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د کورونو تودولو لپاره د برېښنایي اسانتیاو چمتو کول او د ځنګلونو د ژغورلو غوښتنه کوي چې د هیواد ډېرې برخې د برېښنا او د سون موادو کمی سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونی کې هلی زه د کندهار تاسو ته دا میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د مسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستاسو مثال په تاور سره مخکې په 100% کې بیا 100% یا د والی جیب ته تله، یا د کومندان امنیت جیب ته تله، یا د بل کومندان بل کومندان، اوس هم هغه رقم کیسه شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد مجسره و بسې د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کې، یا مقصد باغ دی یا مزکه دی یا بل دی یا بل دی، غریب او کمزور او بیا وسه سړی پاته دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. یا بل د سیب سیراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري یا پیسې ونه لري یا شناخونه لري، نسی کولای چې خپل داوا مختوی سي. عدالت ډیر کم دی، نسی کولای چې یو کمزور سړی غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی یا تر قاضی پوری ځان ورسی، یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پوری ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده ز دایم وینم، ز دلیته یم، ز حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی، د پاسپورتونو دي نو که راته اسانه کی بهي سختي د پردي باندې، نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي ورور. موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی د زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسي.
ما د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصول او با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس د تلاشۍ پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم په شکې ولګېدی او سا یې ورکړه، شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پینټو باندې دروئ باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړه. باختر اجانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې. طالبان حکومت مخکې هم د ترکیې او سوریې دواړه زلزله ځپلو هیوادونو سره د لاسنیوي په هدف 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیې او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3000 اوښتی دی. د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ سږ کال دا ورځ داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د افغانستان بانک اعلان کړی چې نن په کابل کې یو خصوصي بانک ته 40 میلیونه ډالرو بشري مرستو بسته ورسېده. تېره اونۍ هم کابل ته 40 میلیونه ډالر تللي وو. او د پاکستان په نیدرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین 5 ورځنی کمپاین پیل شو. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولې. اوس اسمت ساروان ته وښی چې 25 دقیقې بحث مخته وړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
څه کوي. نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د بحثمو هرکلی کوم. د طالبانو د کورونا چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوس کې په وغونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي. وویل اسلامي اخلاق دا چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولي. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجون او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینی مخالفان خوشاله وي، خو ځینی نور بیا اندیشنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځینه خطو سبب شي د افغانستان او افغانانو کړهونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع لخپل درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي او هر کله وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغلی زبیح الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په جواب کې کړی دی.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه دی، نوکه اصول داري چې کڅوک په امیر، مسؤل، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را برش مطرح وساز
قانی صاحب، اول تاسو د طالب دا خبرې د طالبانو په منځ کې د اختلاف نه ښه غنی؟ قانی صاحب ژغم ډیر چیټ دی.
بله بله اسمته زګه از ما غاوري
او وسیف مهرباني مهرباني
اختلاف داسې نه ده چې نن بیا ساکي باید تاسو کابل نیولې دا خبره شته او لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوې تاسو به په وکه دا ورپولې چې کابل تراغلی پاکستان د استخباراتو ترولو مشکل تراغلی خپل کابینه وزندې د لاو په مرور د زمان سره د کابلې ځنګ د بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې او بیا د دغه اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس خانکسي له خوا څو ځلې دغه حالات پر ضد باندې یو دغه عکس العمل بیان دی یا خبرې میډیا ته راوتلې دغه ترڅنګ باندې د نورو ډول پولو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونو مواقف او دلیزونه په دغه میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو د پوسټ کنډاپ مطرح شو دغه سیستم دا اختلافات شته بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه مواده بیانوي مواقف بیانوي یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي وایي تاسو به حتماً اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده اطاعت دی شرط دغه شرطونه نه ولادي کوي من تا دا دغه په اسلام کې لکه زبی الله مجاسي وایي دوی باید دغه امیر پیسې کې اهانت وي کې اهانت دا خو اهانت نه ده یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوې ده په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډیر لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولې دی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی او دا وروسته په لږ کې نو بل بدبختی دا ده چې اوس دلته زبګ دغه بل به دغه په ساکي دغه کړی وکنه امیر المؤمنین ته به چا پټه باندې ویلی وای او چې امیر المؤمنین په پټه باندې نو وسدلای و دی وزیران امیر المؤمنین سپیدا کولای او ان سره چې دریض بیانې یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي
دا هم یو سوال دی بل ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سعیدی تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حد پورې مخته تللی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو او درنو او دې ته وړاندې کوم په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنن چې شته اما مونږ پوهیږو چې د حقانی ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیتو د طالبانو باندې پیوند کړلی شول زما په پوهه باندې دا مسله د دولتدارۍ له کبله د اخلاقي له کبله د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي دا وطن تنها د طالبانو نه دی دا وطن د تمام ملت دی د ملت اواز حاکمیت ته نه رسیږي سړک همدا دی چې وزیر د داخله مهم د وزارت خارجه مولانا حنفي او نور مشران او کشران په دې باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسیږي دوی خپل مشرتابه ته تصمیم نیونکو ته د میډیا له لارې احوال رسي افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بل خبره ده دلته د توهین خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده د تمامو خواهشو مقابل کې پاتېدل د مسؤلیت د عدمي مسؤلیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې قوم به اسلام کوم مقرره کړی ده الظالم والمظلوم سلاهما في النار ظالم د ظلم لپاره او مظلوم د عدم قیام لپاره دلته د انسانانو مختلف دي دلته د انسانانو على مشروع او به اسلام او ان شاء الله تعالی او سیاقه دقیقه دي په مقابل کې حق او قیام کول الساكت عن الحق شيطان اخرس ساكت حق بیان
لکه گم شیطان دی په دې خاطر باندې ځکه کوم طالبانو اثر هم دې شوی دی
په دا ډیره مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب
مخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واوري د ولایت خارجي نه خپل واوري او د نورو
سلامات اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډیر بخښي ځکه چې یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه هم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ورسره خبري کړی دي تشويش لري چې دا اختلاف ممکن وسلوال نه ختی ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور از دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف جدید دی دا اختلاف د سینه د چې موږ ټول ورسېږي په سولې شکل باندې حل کیږي اوس د مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول یو ملي د غلطي کړه یو ملي ریښه لري او ملت دا نشي زغملای دا ملت دا نشي زغملای چې دی اولادونو پر مخ دي د مکاتب دروازې هم داسې بستا پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سند دادی بس تا غادي دي خپل خبرې لپاره منطق نه لدی استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي سیاره تاسو آرام کینې په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړی دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړی دلته بالکل دا منطق دی او جنگي منطق دی چې موږ دا منو یا خنیر
bale sir ډیر مننه مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمیر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئنن کدا برنامه خپل طالبانو ته نه وای شوی یا بنی ویل شي اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغه برنامه په یقین نه ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي یو لامل به همدا هم دی اما په مجبور کې د اختناق حالت د واقعیت کې د ضد ترقی حالت د دولتداری د وصول خلاف حالت حاکم دی او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپل ټیکه د جنگ خپل برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې وګدئ چې دا د هغه برنامه هم یا کا برنامه یې کنه یا رسنه
ډیره زیاته مننه کور ودان قانی سبی یو اوریدون کې مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هر ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوارو زار کړی دی او له ستونزو سره مخامخ کړی دی طالب هم له یبې داسې لی وداس مشکل سره مخ دی چې اخر خاتمه به له قدرت الله لاس ورکول وي تقریبا د ته ورته خبرې د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي هم کړی دی وای طالبان له بهر نه لکم تهدید سره مخامخ نه دي خو له داخله به دوی پاشل کیږي د دې اشاره هم د طالبانو د سخت دریزو فرمانونو ته ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو لکبله جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې لکبله ده
بالکل زه د خلیفہ صاحب د نستوما خلیفہ ساجدین له ډېر منطقي اپوادي او وطني زاویې څخه انتقاد کړل یعنی دغه انتقاد دغه سند چې هغه خپل باندې او پراکسیون مشروي یا د ویډالي مشروي یا د دلیزو مفاداتو نمائندګي کوي دغه انتقاد هغه په ملي ساته باندې انتقاد کړی دا او دغه ملي سیاست سیاستونه تابند ولس دغه راپورته کوي د ولس قهر او غضب راپورته کوي او بیا هغه یو بد حالت یو فاجعه او جنگ او یو ملي تصادم را مست کوي. نو دغه داسې بلزه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نو سیمهیز هم نوایی نه لري، هیڅ نو داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. د خاتمن له ملي ارادې سره په یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي له ملت سره، له بلاد له ملي هیلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو کل غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب سعیدی. د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمېر لویدیز چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکنه دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لاره نه ده. د موقت لپاره به یو څه یې اما د حل بنیاد
اما هغه کار څنګه ممکنه ده په دې اوسنیو شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نو څه خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسی درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هرې خواته سلاوا کوله او خپل اجنټان راوستي.
لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یو څه ریالیسٹ ووسو، دوی وایي هم ښکارا وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي، څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه ویل خطا وو، غیر مسؤلانه وتلې خطا وو، د تروریس د پاکستان راته
د خو وس شوی دی، د خو تیر دی، د تیر په باره کې اوس خبرې کوو، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په باره کې خبرې وکړي.
د اوس د پاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول او ملي او
مثلا څنګه، مثلا څنګه محدود ول، د اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارزښت پیدا شي، اوس دا ارزښت د څه د پاره ده؟ او الله سبحانه و تعالی داسې موارد چې متاسفانه دې ناکام راغلي.
بله قانی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بل لار شته بیل دی چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي، بل کومه لار تاسو وینئ؟
زه فکر کوم چې دغه لار بالکل یو خبره ده، ستاسو د خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یو دغه سي ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمائندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیاوړي شي او هغه ادارې ورورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو د خلټو پخڅه وهو سي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو، دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا کله چې اصلاحات غواړو باید پخڅه بنیاد کېدو، د کلام یاد کېدو، هغه کله باید استایو په بل باندې د مورو پخسي پورته کو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پورټنشل برخه وګرځي. یو بل اخر
څنګه، یعنی څنګه دا برخه توکي دا کارو کې دا کار څوک کولای شي؟
باید همدغه خلک چې همدغه خلک دوی دریزون لری دی پیاوړی سی په داخلي لازم پیاوړی سی او په بهراني لازم باید لدی سره راغو سی په داخلي لازم زه فکر کوم سی پیاوړی دی
قانی صاحب امدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري
ګوره تاسو دا سوشل میډیا وګورئ لپاره راي سی سراج حقانی دا خبره کړې ده تقریبا زپیکر کوم سی 50% ملي ملاتړ لاغ سره ده دا تاسو دا فیسبوک وګورئ تاسو ټویټر وګورئ تاسو انستګرام وګورئ
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي دوی خو جمهوریت منی نه د خلکو رائے منی حتی انتقاد ما دا وایي چې نمونه د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي اصلي ټاکون کې وګوي دي
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد لاسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده له اصلاحات وختونکو سره ده تاسو که په جنوبي افغانستان کې وګورئ که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ اتات که تاسو شمال کې وګورئ هغه سی څه پاس کړي تشکیلاتي نظام باندې پیږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي یاد دغه غټي په اصطلاح کې تی بدر کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوختونکو په لاس کې او هغه سړي د اصلاحاتو ضد بیا یا د اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه څه اقدام نکوي چې دا ټول زور هم لري داخله وزارت دفاع وزارت دا ټول هم په لاس کې لري عملاً ولي اقدام نکوي
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ د خلک په خوسي دا جنگ نکي دی له جنگ لمن رات غاړي او دی پالیس په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي دا وطن بچي دا خاور بچي او دا ملت راضي شي او د دې د رضایت لار خو دا نه دي دی والو ور توفق راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه باندې ډز شروع او دا خره سي دی په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دوی په خپل باندې اراده انداد مثبت خواته و خوځي ترڅو یو ملي تعامل دمسته یو ملي تعامل دغه ستې هغه عناصر سي افراطي فکر کې هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو
بله ډیره زیاته مننه سلامت اوسې زموږ یو اوریدونکی محب خان وای طالبان له فکری لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوی دي یو ډله ځان د جنگ ګټونکو اتلان بولی او بل ډله بیا د یو سیاسي تړون پر اساس د واکواکي په لاس کې اخیستل بولی هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړې کړي دي هغوی د نړیوالو سره تعامل غوړي او دا بل ډله د تعامل مخالف ده نو کله شي چې دا اختلاف ژور شي خیر په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مخکې پوښتنه وکړه تاسو نظر څرګند کړ یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغل یو دوستم عطا محمد نور محمد محقق او څونور په ورسي ورزو کې په خپل غونډه کې په سرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه شاغل دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگي الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي ډاکټر صاحب سیدی نه سیدی صاحب لکه چې تلیفون قطع شوی دی قانی صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده
زه فکر کوم چې هر نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او له نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل سي او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې په دغه باندې بیا ته بیا جنگ پیلول جنگ ته داخلي سي غور کول دا د افغانستان توان نه لري د افغانستان خلک د توان نه لري څه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ سو هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي و چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي مایدې له لارې څخه واک ته راغلي دي همدغه ذهنیت باید دغه سي دوی د خلک نظامي په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه یو ټوله هم نسوي را کولای زه تاسو ته دغه درکوم اسمت از دلګه ته کرباغ ته تللی کنه ځکه د کرباغ کې یو پوسټه و د شیر پوسټه ورته ویله په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو باید دغه چې بي بریدونه شي بي سری کټه زرګونی کټه شنی کټه برګ کټه خړی کټه دا ټول پرواز مېل الته پنځریست لپاره و هغه پنځریست لپاره ولاړ دغه نو دا چې دی ولاړیږي او بس تا کلی اردو یې سکتاو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره دا باید موږ په لیدل دنیا ولیدو د افغانستان خلک نه کاړ دي نړاندې دي سره سیاسي تعامل شوی دا نو بل اخر ابدی باید دغه سیاسي تعامل مفادات ته اجمن ووسیږي دغه سیاسي تعامل د مفادات خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی دا او دې باید په دنیا باور وکړي او دا تعامل باید کامیاب شي او دې په ګډه باید یو سیستم تلار شي چې په تاسو دې قدرت کې دی واک باید تعریف کو او دې 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 واک ته تعریف لمخې څخه اقدامات ترسره کړي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدی ستاسو ټلیفون قطع شو. یو پښتنه له تاسو څخه دا و چې تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کو چې اصلاحات نه دي پکار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایئ چې بیخي یو داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه وي چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د مازلي حل پکیج او بسته برخورد ضرورت لري و مصلحانه حل اولویت ورکولو ابو تیرو امتحان شو افرادو قماندان اول دا د حل لاره نه ده. اینم په طالبانو کې یو مشن خلکو ته
ډاکټر صاحب
دا مسلمان او مجاهد ملت انتخاب حق ولري.
ډاکټر صاحب ستاسو په اخه کې ټلیفون کې مشکل شته متاسفانه چې خبرې مو سمې نشو اوریدلې. بښنه غواړو که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ نو ښه به وي.
بله بله یعنی په شکل باندې برخورد وشي او دا ملت فرصت ورکړي چې د انتخابو کې طالبانو په منځ کې همداسې ځواکونه شته چې ورسره کار وشي اما نظامي حل حتمي نه ده. دلته نړیوال باید دنیا تاسو کې چې دا ملت حق لري انتخاب ولري او دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. قانی صاحب ستاسو تر خبرو پورې ځینې نړیوال پتی ربیا لوی دیسوال وای چې ک څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکي پوزي او مالی ملاتړ وکي ک یو هیواد دی وی ډلې ملاتړ وکي نو کله شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکن ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن وغواړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران او د پاکستان او د روسیې او د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپل ډلې تسلیم کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بلاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی د ملي حمایت او ملاتړ څخه پرته نشي کولای. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې تیرې کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نشي پورته کولای. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه اتان اچي چې موږ خدا د کار کړی دی نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولای. نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري. او بلاخره دا د سقوط سره حتی رسیږي. نو دا به دی په دې حالت کې بدوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. که داسې طالبان د خپل باندې له ملت سره خبرې وکړي او ملت دی اور غسی نړی داخله تشویق تر سو پوری دی لپراکسی واسطه یا لپراکسی تصادم سره
بل افغان
وسلات باندې یو لارې ته ورسیږي افغان وسلات به درمانځي.
سلامت اوسه شاغله اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. زموږ ځینوریدونکو د فیسبوک لاري لیکلي، مثلا عبدالرازق زابلی لیکلي وای د امارات په منځ کې کوم اختلاف نشته، خو دا خبرې د خلکو شخصي نظر دی، مکتبونه یو څه مشکلات لري، هغه به هم په تفاهم سره حل شي او ژر به دا مشکل حل شي. نصرت نوری لیکلي وای څوک چې د امیر المؤمنین مخالفت وکي الله به هغه په دنیا و آخرت کې وشرموي. بل اوریدونکو سید محمد لیکلي وای خبره ټوله د قدرت ته هر سړی خپل ونډه غواړي. همداراز مفتی صبغت الله صفدر لیکلي دي وای څومره د امارت مشانو څخه خبر يم، اختلاف نشته، یوازې په ځینو مواردو کې سوء تفاهم شته.